دا مشال لري دا محل په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دي په خبرونه کې ز ګل ایاز او احمد الله درته هر کله وایي په روانه خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری دا د خبرو او د خبرونه په دوه مینمای کې د مشال ته رڼا لاندې بحث په تکراری بڼه درخوړ فلمړي د دې سات تازه خبرونه له احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بارنو چارو وزیر په کراچۍ کې په چینایي وګړو برید د هیواد د دښمنانو کار بللې په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو دوه قبایلی مشران وژلي او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پلوټونکو ویلي هغه هیواد کې د طالبانو پراخ عملیات د حکومت لپاره لوی بحران پیدا کوي. تفصیل د پاکستان بارنو چارو وزیر ویلی په کراچۍ کې په چینایي وګړو برید د په وینا د هیواد د دښمنانو کار دی. شاه محمود قریشی پرون تر برید وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې له چین سره د پاکستان تعلقات روښانه او شفاف دي.
چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات
دی وای چی لچین سرا زمون کوم تعلقات دی هغه له چا څخه پټ ندی په کراچی کې په چینیانو برید او یا په داسو کې د چینایي انجینرانو په بس 14 زمون حوصله نشي کمزوري کولې.
پرون سهار نامعلومه کسانو د کراچی سایت سیمه کې په یو موټر ډزې وکړې چې پکې دوه چینایي وګړي زخمیان شول. تر دې وړاندې د جولای پر 14 د خیبر پختونخوا په برکوهستان کې په بس 14 کې 12 کسان وژل شوي وو چې نه هي چینایي انجینران او کارکونکي وو. پولیس وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه قبایلی مشران وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور له دفتره د جولای پر 28 خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د همزونی فتحخیل اوسیدونکي ملک خیرالله او ملک سید رحمان د میرانشاه بازار په سرګردان چوک کې روان ول چې موټر سایکل سپرو په ډزې ووجل. په بیان کې ویل شوي چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي او سخت کال تر اوسه پورې 6 کسان په نخښه شوي چې پکې د یوه قاتل هم نه دی نیول شوی. ځایي خلکو د پیښو پر ضد احتجاجونه او پرلتونه وهلي دي چې وروسته یې د حکومت لخوا د امنیت ورکولو په ډاډ ختم کړي خو د وژنو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کرونا وایرس ناروغي 6 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 3209 واوړېدو. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي په 13 ساعتو کې نورې شاوخوا 4500 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 1,40,000 نه اوړېدلی دی خو په دې هیواد کې 9,50,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو د جګړې د ډګر پر وضعیت او ګډو لاسته راوړنو په خوندیتوب خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا په بیان کې ویل شوي دي دا خبرې د جولای په 28 په کابل کې وشوې. خاغلی نیکلاسون بیا د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چې په تیرو 3 میاشتو کې بدلون پکې راغلی او د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له خاغلی محب سره ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي یا سیګار ویلي هغه هیواد کې د طالبانو پراخ عملیات د حکومت لپاره لوی بحران پیدا کوي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا مهالویش سره سم د اګست تر پای له افغانستانه ټول بهرني فوزیان وزي. سیګار د جولای په 9 د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې یادونه کړې چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه د 2000 زیږیز کال په فروری کې په قطر کې شوې او پر ځای د دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي وسلوالو پر داسې مهال بریدونه ته زور ورکړی چې افغان ځواکونه تیار نه ول او د ملکیانو وژنې زیاتې شوې. رپورت وایي تر موافقې مخکې طالبانو په 3 میاشتو کې پر افغان ځواکونو ټول 6,200 بریدونه کړي ول خو د تیر کال له سپتمبر تر نومبر پورې د بریدونو شمیر 14,242 ته ورسېد. سیګار په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ګډ ځواک د معلوماتو په اساس ویلي چې د جګړو زیاتوالي د ملکی وګړو د مرګ جوبلې زیاتېدو لامل شوی دی. رپورت وایي تیر کال په لومړیو 3 میاشتو کې په تاوتریخوالي کې 1,510 کسان وژل شوي او 209 جوبل شوي ول خو د تیر کال له جولای څخه تر ستمبر په تاوتریخوالي کې 1,050 کسان وژل شوي او 1,995 جوبل شوي دي. رپورٹ زیاتوی د ملکیانو مرګ جوړ لا زیاتېدل روان دي. د خبرونو پای
خبرونو د مشال اړینه واوریدل چې احمد الله وړاندې کړ. په خبرونو کې څنګه تاسو واوریدل د پاکستان بارونو چارو وزیر پرون په کراچۍ کې ویلي دي چې پر کراچۍ کې پر چینایي وګړو برید د دې هیواد د دښمنانو کار دی. البته هغه د کوم دښمن نوم وانه خست. په پرونی برید کې دوه چینایي وګړي په نښه شوي ول چې پکې د ډاکټرانو په وینا د یو حالت لا هم نازک دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې چینایي وګړي په نښه کیږي، بلکې د رواني میاشتې په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په برکوستان کې د داسو ډیم پر کارکونکو پر بس برید شوی و چې پکې نه چینایي انجینران او کارکونکي وژل شوي ول. په پاکستان کې یو شمیر چینایي وګړي په مختلفو پرمختیایي پروژو کې کار کوي. تفصیل له کراچۍ نه نظر خان راکوي.
په کراچۍ کې د جولای په 18 په یو وسلوال برید کې د دوو چینایي وګړو جوبل کېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دا او د داسو پیخا د دښمن کار دی. هغه د هیڅ چانوم وانخست. خو یې ویل چې دښمن دا ډول عملونه زمونږ حوصلې نشي کمزوري کولی.
چاینا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو جس نوعیت کے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں.
دی وای چې له چین سره زمونږ کوم تعلقات دي هغه له هیڅ څخه پټ نه دي. په کراچۍ کې په چینیانو برید او یا په داسو کې د چینایي انجینرانو په بس 14 زمونږ حوصلې نشي کمزوري کولی. زه اوس له چین څخه واپس راغلی یم. ما د هغوی د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ډیر ښه لیدل کړي. دا پیخي خو ډیرې غمجنې دي او زمونږ دښمنان غواړي چې مونږ کمزوري کړي. خدا به بیخي ونشي. دا پیخه د پاکستان د دښمنانو عملیات دي. هغوی نه غواړي چې پاکستان ترقی وکړي. خو مونږ له چین سره قوي تعلقات لرو او زمونږ دښمنان پدی نه پوهیږي.
اس کی اہمیت کو اور اس کی نوعیت کو سمجھتی نہیں ہے.
د جولائی په 18 سحر د کراچی په سائیڈ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو موټر ډزی وکړي او په دغه وسلوال برید کې دوه چینایي وګړي جوبل شو. د پیښې وروسته د پولیسو سرچینو ویل چې یو چینایي انجینیر چې ټپي شوی د کراچی نیوکلیر پاور پلانټ کې کار کولو. خو د پولیسو ڈی آئی جی جاوید اکبر یاز رسنیو ته ویل چې ټپي شوی چینایي په یو شخصي پیشرۍ کې کار کولو او هم حلتا روانو.
وائٹ کرولا کار کے اندر فورینرز یہاں سے گزر رہے تھے اور اپیرنٹلی ان کے اوپر گاڑی کے اوپر فائر ہوئے.
دیوائی چپیو سپین موٹر کی زنی بہرانیان دلتا روانو. دہوئی پا موٹر دزی شوی چپکی دو کسان جوبل شوی. دوارا کسان دا چین وگڑی دی او سہر دخپل ڈیرور سرا دا کراچی دا ڈیفنس سمی سخا دا سائٹ شیرشاہ کی یو شخصی فیکٹری تا روانو چی دل تپری وسلوالو برید کرے. نوری پلٹنی روانی دی او ککڑ کسان با ڈیر زر اونی ولی شی. خو پولیس تا د دوی د تک را تک پہاڑا س معلومات نو ورکړی شوی.
پولیس کو ان کی ارائیول کا یا ان کی موومنٹ کا رپورٹ نہیں کیا ہوا تھا.
بلخوا بیا په کراچی کې د یو شخصی روختون ډاکټر مشال یډیو ته ویلی چې په پیخه کې دوه چینایي ټپیان لا هم د درملنې لاندې دي. چپکی یو ٹپی سلویخ کلنا یونگ چینگ سنگ جن تاوس هم خطر دا. لتی اڑاندی دا جولائی پا 14 دا خیبر پختونخوا دا برکوہستان پا داسو کی پا یو بس 14 کی دا نہا چینایانو پا گڑون 2 کسان اجلے شوی پو او شپک دیشنور جوبل شوی پو او بیا چین نیوازی دا پاکستان سخا پا پیخا کی دا ککڑو کسانو دا نیولو غختن کڑیوا بلکی دا پلٹنو لپارای خپل یو ٹیم هم پاکستان تا لگلے وو کم چی بیا دا پاکستانی چارواکو سرا دا پیخ زیتا هم تلے وو. پا کراچی کی دا چین پا وگڑو دا ڈومبے برید ندی. لدی اڑاندی دا نومبر پا درشتما کال 2018 کی پا کراچی کی دا چین پا کانسٹریٹ وسلوال برید شوی وو. پا دا غا پیخا کی دا چین وگڑو تا سا زیان نو رسی دلے. خود دو پولیس سرا دو نور کسان پا دا غا پیخا کی وجلے شوی وو او سا نور ٹپیان شوی وو. تیر کال دا دسمبر پا 15 دا کراچی پا بلاول ہاؤس نمبی چورنگی سرنز دی دا چین دا وگڑی پا گاڑی پوری دا مخناتیس دلاندی بم خلولے شوی وو. خو بیا پولیسو دغه ډیوایس بم د 14 مخکې ناکاره کړی وو او بیا سخت کال د مارچ په 9 د کراچۍ په لیاری سیمه کې د چین د یو وګړي په ګاډي وسلوال برید شوی وو چې پکې د چین یو وګړی جکسن یاهو زخمی شوی وو. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال لري تاسو اغوګي په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندلو لپاره فعال تنظیم وای په ټول هیواد کې لږ زره کسان ورکتی چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا دي. ډیفنس اف هیومن رائټس نومي د سازمان د لادرکه کسانو په اړه پرون په پیښور کې غونډه وکړه چې پکې د ورکو تنانو د کورنیو سیاسي او مدني ټولنو فعالانو ګډون وکړ. دا ترهګرۍ ضد جګړې او په بلوچستان او سند کې د ملتپاله وسله والو د کاروایانو پر مهال ګڼ شمېر کسان ورک شوي دي چې دوی او د بشري حقونو سازمانونه تور د پاکستان پر فوج او جاسوسي ادارو لګوي خو حکومت او فوج دا تورونه ردوي. البته د فوج وایان سمو دا وړاندې ویلي ول چې د لادرکه کسانو ستونزې به ډېر ژر حل شي. نور تفصیل دا شبیر مجان په دې تفصیلي رپورت کې ورو.
د ډیفنس اف هیومن رائټس نومي غیر سرکاري سازمان مشر امنا مسعود جنجوا مشال لیډو ته د دغه غونډې په حق لوویل چې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا نه خلق په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی، نو ځکه دلته دا مشاورتي غونډه وکړه. دوی وایي د حکومت لخوا چې د دغه لادرکه شوی کسانو را معلومولو لپاره کم د پلټنو کمیشن جوړ دی، د هغې د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي او نه دوی سنجیده دي.
مقصد دا دی چې مونږ د دې دا خبر چې دی دا مخکې کو ټولو نه زیات خلک چې رک شوی دی هغه دې صوبې کې دي او مونږ سره کم از کم 1500 کیسز دي چې دې صوبې سره تعلق دي. کم از کم 10000 کسان رک شوی دی ټول پاکستان نه، لیکن ما سره چې څومره کسان دي کنه هغه تقریبا 3000 کسان دي چې زما سره رجسٹر شوی دي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د پیښور سبیا بیگم چې بنیادی تعلق یې د باجوړ ضلع سره دی وایي شرکا لوړان دي 2001 کې واده کړی زوی عبدالستار خان غیب کړی شو او د هغه وروسته بیا 2009 کې ورله نامعلومه وسلوالو خاوند په ډزو مړ کړی، خو تر اوسه ورته خپل مجرم معلوم نشو او نه حکومت دوی مطمئن کړی دی.
مازوی 2001 نه 28 فروری نه اوا شوی چې نوی عبدالستار خان عبدالغفار خان زیو د شلو کالو کې مونږ داسې یو انعدار پرې نه خو ده، نم داسې یو ملک پرې خو ده پرې پاکستان کې، نم داسې یو جنسی پرې خو ده، نم داسې یو عبدالغفار خان دی الله وبخښي 2009 کې هغه شهید کړی شو 10-12 بدیجې پسې ګرځېدو پسې کل باندې بیا د غټ تصویر لګولې او دا زوی مې چې دی نو هغه زوی د هغه نه پس 15 میاشتې پس یو زوی شوی دی. ماشاءالله هغه زلمی شو له خیره سره همت نارم شکر الحمدلله افسله د خدای راکي د هغه بچیم پالم د هغه کورم پالم زه اوس پسې زوی پم شوم بوډیم شوم شلو کالو کې به زما مخکې سه حالات اوس پسې حالات دي کنه، خو بس په دې شلو کالو کې مونږ ته اره بچی داسې رڼایي رانله چې زه پې مطمئنه شوم د حکومت نه.
دوی وایي چې د شلو کالو راسې پاورز د عبدالستار خان کونډه خزه او سلور بچی د هغه د واپس راتلو پوښتنه کوي د کم چې دوی سره جواب نه وي.
یاره بچیا مرته شپې ورځې دی پاس کوي غریبانان هغه دا ته پوښتنه سره وتی نه چې ما مرسم کوته هغه به زمان دا ته پوښتنه کوي چې زما بو زما بو براشي زما هغه جواب زما سره نشته چې زه وته يم چې راز ابو براشي رحمن شي هم په دې تمه کې موږ ټول ناسیو چې ور سو کوټه کوي کو بیٹھې مې تاسو چپ شي ستار خان سوال جواب دی تاسو چپ شي چې موږ ته بسوک سوې کو دی به وي نو دا غي جوابونه ما سره نشته چې دا غي له جواب ورکم هغه په زمت مهین کم
چې راستاسو پلار جون دی دی
کومل ایس ماتا جواب ما سره نشته.
دا سازمان وای چې د پښتونخوا نه علاوه د قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبې نه هم یو شمېر خلق ورکړی شوی دی او ډېرو پکې مړی هم ځای په ځای موندلی شوی دی. د شمالي وزیرستان ملک جلال وزیرستانی وای خپل هم و میاشتې غیب کړی شوی و او څه خپلوان یې اوس هم ورک دي او حالات نور هم په خرابېدو دي.
سلور وارې خو پرشنی نه وشول هغه نه بعد بیا ضرب حذف شروع شو که خدا غوي چې بس اوس امن به راشي پرشن نه وشول ضرب حذف ختم شو اوس خو به هغه کم د مونږه دیان دي کوم نه پته شوی دي هغه به خلاص شي خو پرې د چا خو نه شول خلاص اوس نور نوی نوی تازه بیا هم شروع دی وکول دي هغه ظلم چې کم ظلم دی هغه وخت نه روان دي هغه هم اوس هم روان دي زم خپل تر بران دغه اته کاله کېږي درې کسان وړي پاک یو خلاص شو ادوه وسم غایب دی نه عدالتونو کې پېښول غشته او نه هغه څه دا معلومات شته چې ته کم ځای کې هیڅ پته نه لګېږي. داسې 1000 وزیرستانیان ورک شوي دي دومره خو وکه چې هغه ځوانې ښځې ناستې دي مور ته خو به تسلیم اعلان شي چې ټوله ورځ جاړي هغې ته خو به دا تسلیم اعلان شي چې زما بچی مړ کړی دی.
ابراهیم پراچا چې د پارلیمان غړی هم پاتې دی او پېښور هایکورټ کې وکیل هم دی وایي چې وخت تېرېدو سره سره د لادرکه شوي کسانو او هدفي وجونو شمېره نوره هم پسې واقع دوده.
زیاتره غلې نه نو اختر میکل ګورنمنت پرې خوده لوګا چې ما سره دا ریټن موعدې شي وي مسنگ پرسن والا اکثر رشتہ نہ جدی مڑکل کا سر اندر انگے نہ واقعہ دی چمنگ ترسی گی سینکڑوں خلق چکم پود دی جنون کے یا سنٹروں کے اگو بارے کے معلومات کا رہے رشتہ اگوئی مین دے خوندے بچی در بدر گردی کے میں چڑھتا تھا
بلخوتا پاکستان حکومت لخوا دلا درکشوی کسانو درا مالی مولو لپارا 2011 مراسی جوړ سرکاری د پلیټون کمیشن لخوا جاری شوی معلومات تر مخه تر دې دمه دوی ته خوشه 2000 په جبري توګه دلا درکشوی کسانو د خپلوانو لخوا درخواستونه راغلي دي چې پکې دوی تر دې دمه خوشه 3,379 کیسونه را معلوم کړي او هوار کړي هم دي او سوباندې 2000 لا پاتې دي ولی پاکستان کې هم نړیوال د بشري حقوقو سازمان نهم د دې کمیشن د کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او وایي چې د لادرکه شوي کسانو شمیر د دې نه هم ډیر سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غواګي په کوټه کې د نرسانو هړتال لا هم روان دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هغه وعده پوره کړي چې تیر کال یې د دوی د ګمارلو پر مهال کړی و. دوی ادا کوي چې حکومت ژمنه کړې وه چې شپږ میاشتې وروسته به د دوی نوکریانې دایمي یا مستقل شي، خو د نرسانو په خبره حکومت دا ژمنه لا نه ده پوره کړې. تیر کال د کرونا وایرس وبا خپرېدو پر مهال حکومت شاوخوا 250 نرسانې برتی کړې وې. د صحت څانګې مشر مشال لوته ویلي چې یوازې به هغو نرسانو نوکریانې مستقلوي چې تعلیمي اسناد یې پوره وي. نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورټ کې و.
د بلوچستان د ځوان نرسانو د اتحادې له لورې د کوټ په سرکاري هسپتالو کې نن دویمه ورځ هم اړتال یا کاربندیز روان دی. د ځوان نرسانو په وینا چې حکومت دوی پر کنټریکټ باندې اخیستي وو، په دې کې شرط دا و چې شپږ میاشتې وروسته به د دوی ملازمت مستقل یا دایمي کړي، لیکن د یو کال څخه د زیات وخت د تېرېدو وروسته حکومت خپله ژمنه نه ده پوره کړې. په دې ترڅ کې د ځوان نرسانو د اتحادیې مشر ملک عزیز کاکړ و مشالېډو ته وویل چې د محکمه سیاحت له لورې د دوی نرسانې په ناحقه توګه ځورول کېږي.
موږ درمستری زیراسي موږ دلته ناست یو، اختر موږ دلې ترکلی، خلکو په خپلو کورو کې اختر ترکلی، موږ پر دغه روډ باندې اختر ترکلی، دلته دوی زنانې ناست دي ستر مخ د آیای چې هغه پرېګننټ دي، کشنی کشنی کشنیان ور سره دي، لیکن لا هغه باوجود دوی موږ پارون ونیولو، پارون د تاڼو لبوتلو، زنان پړونې کش کړل. مدا خود مش پر روایت کم نہ تھا، لیکن دوی مش یو ساده مسئلہ تھا، مش کنٹریکٹ ایکسٹینڈ سو ہی دی نه راکی، مش تے بھائی مش ایکسٹینشن تھا کہ مش ڈیوٹی ہو.
او خپل چې مکله د کوټ په سیول هسپتال کې و 48 کیم تر سترګې ورشکاره کړې، نو هلته په کیم کې ناستې یوې میرمنې نرسې سایره بیبی راته وویل چې صوبایي حکومت چې کله تیر کال دوی په کار لګول، نو هغه وخت وعده ورسره کړې وه چې شپږ میاشتې وروسته به دوی دایمي کړي.
ضرورت ولې موږ هر وخت په شپه باندې ملیاړي، په ورځ ملیاړي، موږ خپل کارونه ګرده کړي دي، هر وخت مطلب ډیوټیانې ورکړي دي، دغه باوجود چې د دوی کار پوره شو، نو دوی اوس موږ ته جواب راکوي
بلوچستان د سیاحت سیکرټری نورلک بلوچ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د نرسانو اوسنی هړتال غیر قانوني دی، خو حکومت به یوازې و هغه نرسانو ته دایمي ملازمت ورکوي د چا تعلیمي اسناد چې پوره وي.
آج هم 40-50 اور کر لیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں جو سکرٹنی کر رہے ہیں، اب اس میں 10-15 لوگ ہیں.
د بلوچستان د سیاحت یا روغتیا د ادارې سکتر نورلک بلوچ وایي چې 13 ورځې و درونی نرسانو ته د پوخ ملازمت حکم ورکړی دی او 50 تو بنون دغه حکم ورکول سي، خو هغه ډیر څو نرسانو ته دوی نسی کولای چې د دایمي کولو امر ورکړي څوک چې د نرسنګ تعلیمي اسناد نه لري. دلته خبره د یادونې ور ده چې د بلوچستان حکومت تیر کال په مارچ کې په صوبه کې د کرونا وبا په کیسو کې د زیاتوالي وروسته په عرضي توګه د کوټ په سیول هسپتال، فاطمه جنا هسپتال او بېنظیر هسپتال کې پر کنټریکټ باندې 250 نرسان لګولي وو. د دې نرسانو په وینا چې هغه وخت حکومت د دوی سره کول کړی و چې شپږ میاشتې وروسته به د دوی ملازمت په مستقله توګه دایمي سي. یادی وي چې د کوټ په هسپتالو کې د نرسانو شمېره دا وخت 950 ده، خو د حکومتي چارو واک پوینا چې دغه شمیره ډیره لږ ده او دوی و نورو نرسانو ته هم اړتیا لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال اړتیا تاسو غواګي هغه پاکستانی زده کوونکي چې د افغانستان په طبي پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوي، مشال اړتیا ویلي چې د کورونا وایرس وبا او د پولي تړل کېدو له وجې بیرته هغه پوهنتون ته نشي تللی. ځینې زده کوونکو مشال اړتیا سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې کورونا وایرس له وجې ټول بند لګېدلی او له روژې میاشتې مخکې پاکستان ته ستنې شوي ول، خو تورخم لاره تړل شوي او د دوی پوهنتونونه خلاص شوي دي. د دوی په خبره راتلونکي میاشت کې کلیز یا سالانه امتحانونه شروع کېږي او 500 زیات زده کوونکي پاکستان کې ګیر پاتې دي او د دوی تعلیمي کال خرابې دي شي. بلخوا د سینټ مرستیال مشر مرزا محمد افریدی په وینا دوی به دا مسله د کورونو او خارجه چارو له وزیرانو سره راپورته کوي او پر دې مسلې به ورسره خبرې کوي. تفصیل د شانواز سره ځای پر راپورټ کې و.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکي وای دوی ته باید هغه ته د ورتګ اجازه ورکړی شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو لپاره پاکستان ته پورتګ د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړي، دوی هم هغه ته د زده کړو لپاره پریښودل شي. د جولای 28 د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي، ویلي دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بند وو. پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زده کوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زده کوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړ اوسیدونکو دی د ځینو نورو زده کوونکو هلکانو په شمول د مشال رادیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسيټي کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي میډیکل فیکلټي کې ما چې د کورونا د لاکډاون د وجنه کورونو ته راغلی وو، د اوس په تورخم کې د غور طرفه وته اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم امجد سعید دی، د مرګر سره تعلق ساتم. مونږه ویکسین هم لګولې دي، ویزه به هم ولګو. مونږ دا فیل کو انسوسی والا ته چې مونږ ته سلار راکې او مونږه ته لاړ شو خپل ایگزام ځکه چې زمونږ په دې باندې رو کال خرابېږي.
د سلمان شاه پوینه چې د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان لخوا د ورغلي زده کوونکو شمیره د 500 نه زیاته ده. دی وای دی کني اواز هلکان بلکې یو شمیر جنکۍ هم شامل دي. د تورخم لارې د بندیزو سره سم دوی دا وخت پاکستان کې په خپلو کورونو کې د خوغواړي واپس خپلو تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت لا هم د دغه زده کوونکو لپاره کومه فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسۍ اے پی پی د جولای د 5 د خبر تر مخې د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سی او سی فیصله کړې و چې هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړې شوه. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي اول بلس ورځ قرنټین کول شي او که د کوم تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت واپس په افغانستان ته لیږل کیږي. خو د پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو لپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جنکو زده کوونکو هم مشاهده لري د خپلې غوښتنې داسې ویلې دي.
سمبل سنوبل د 400 دانه بلونګ کوم او د جلال آباد کې د سپینګار یونیورسيټي سټوډنټ یم. مونږ کورونا کې پاکستان ته راغلو اوس مونږ ته بارډر کې ډیر ځات ایف آی ای ایمیګریشن انسی والا مونږ ته پرمیشن نه راکړي.
السلام علیکم، زما نوم منمتا اکبر دی، زه د جلال آباد اوسیدونکی یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسيټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالات ښه شوي دي، کورونا ختمه شوې ده، زمونږ یونیورسيټي هم کلوز شوې ده، یونیورسيټي کې زمونږ ایگزام هم سټارټ شوي دي. زما نوم کلی اکبر دی، زه د جلال آباد اوسیدونکی یم. سپین غر کالج میڈیکل اسٹوڈینٹ ہیں. اس منگ واپس لگاؤں اگست اسٹارٹ کے زمین کا فائنل ایگزام اسٹارٹ کی گی منگ دا گورنمنٹ نہ خواص کچھ منگ تا بارڈر کلو کی ٹور رمضان لاٹ سے افغانستان تا اخبل ایگزام ور کی نئے پوچھا سیمسٹر اور وقت ضائع نشی
درس دکھوں کو کوشش کرے چی دو پاکستان دو حکومت لخوا دوی تا افغانستان تا تک اجازت ور کرشی کھولا ہم کامیاب شوی ندی دوی دو غختن دو پارمو کوشش وکړه چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د زینو چارواکو سره خبرې وکړي خو له هغه خوا مشال رډیو ته څه جواب نشو ملاو. البته مشال رډیو د پاکستان د سینټ د ډیپټی چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غختن د جواب د پر رابطه وکړه نو نوموړي وویل
فلال سے پالیسی میں راغلے بلتے رہے معشومان دا ایجوکیشن مسلم دا نو انشاءاللہ دا اخپل فورم منسٹر سرا شیخ رشید صاحب سرا دی دوان سر بزر میٹنگ ہوکا ماں چھ دو بارے کی وجور کی پالیسی دا لکن لا چھ واپس اور دا اخپل تعلیم انتا کمپلیٹ کی
دا دغز دا کون کو پوینا چھ دا دوی امتحانن ہم پزنو پو ہنتونن کی دا جولائی دی یو دیر شمینا او پزنو نورو کی دا اگست دوائی منتر دا پینزی منتی پوری شروع کی گی نو دوی غختل پا تورخم لار دی ورتا د ورتک اجازت د دغه نیټونه وړاندې ورکړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د سیغه وګي د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو یعنی فدرالي ادارې ټول کارکونکي د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې تړاو پالیسی داسې وخت اعلان کړي چې د کرونا وبا ډلټا بڼې اندېښنې زیاتې کړې دي. د کارکونکو له جبري واکسینونو یا اونیزو ټیسټونو سره ځینې خلک په تیر او بیا هغه ریاستونو کې چې مشران یې جمهوري پالان دي مخالفتونه هم کوي. سفیر الله ستانکزی د مشال اړیو د خبر مرکزی څانګې په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکوونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه وکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا بڼې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوې پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکوونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یوه ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکوونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هره اونۍ د کووید 19 ټیسټونه وکړي. د نیویورک والي انډریو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي په نیویورک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوري پاله دي د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله یې ازادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 4,000,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 2,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي نږدې 80% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 196,000,000 ته رسېدلې چې له دې ډلې څه باندې 4,001,080 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلی مخبل وڑی دو ده. دمګړې څه باندې 3,978,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړیو ته تاسو غوږی ده. مشال اړیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو .com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین دونی بجې شوې دي. الله احمد الله نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان بارنو چارو وزیر ویلی په کراچۍ کې په چینایي وګړو برید د د په وینا د هیواد د دښمنانو کار دی. شاه محمود قریشی پرون تر برید وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې له چین سره د پاکستان تعلقات روښانه او شفاف دي. پرون سهار نامعلومه کسانو د کراچۍ سایډ سیمه کې په یوه موټر ډزې وکړې چې پکې دوه چینایي وګړي زخمیان شول. پولیس وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه قبایلي مشران وجلی دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور له دفتره د جولای په 28مه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د همزونی فتح خیل اوسیدونکو ملک خیر الله او ملک سید رحمان د میرامشاه بازار په سرګردان چوک کې روان ول چې موټر سایکل سپرو په دزو وجل. په بیان کې ویل شوی چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د نیولو هڅې یې پیل کړي دي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کرونا وایرس ناروغي شپږ اویا کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 3209 واوړید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې لیکلي په تیرو 24 ساعتو کې نورې شاوخوا 4500 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 1,40,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 9,50,000 زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو د جګړې د ډګر پر وضعیت او ګډو لاسته راوړنو په خوندیتوب خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دا خبرې د جولای پر 28مه په کابل کې وشوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکو یاسیګار ویلي هغه هیواد کې د طالبانو پراخ عملیات د حکومت لپاره لوی بحران پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مهالویش تر سم د اگست تر پای له افغانستانه ټول بهرني فوجیان وزي. سیګار د جولای په 9مه د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې یادونه کړې چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه د 2000 زیږیز کال په فروری کې په قطر کې شوې او پر ځای د دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي وسلوالو پر داسې مهال بدونو ته زور ورکړ چې افغان ځواکونه تیار نه ول او د ملکیانو وجنې زیاتې شوې.
لارجمن سره سم وزارتونه ونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبرو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له افغانستان د امریکا ځواکونو د وټو بهیر پیلېدو سره سم په هغه هیواد کې تشدد زیات شوی او وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه نیولې چې پکې ځینې ورزخ افغان ځواکونو بیرته اخیستې دي. د طالبان لخوا د سیمه نیول او د تشدد زیاتېدنې په پاکستان کې سیاست ګرم کړی دی. د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی او عوامي نیشنل پارټي ترمنځ لاغه ورسته د سختو بیانونو تبادله سوي چې کله مولانا فضل الرحمن د تیرې توار ورځ په جنوبي وزیرستان کې د غونډې پر مهال افغان طالبان مجاهدین وبلل او هغه ته په جګړې زبریاو مبارکي وویل. په دې غونډه کې هغه عوامي نیشنل پارټي ته په اشاره سرول چې دای د دوی په شان د امریکا د پالیسيانو حمایت نه کوي، خو د دې په جواب کې ان پی بیان ورکړی او مولانا فضل الرحمن یې تورن کړ چې دوی پیدا لاسونه یې د پښتنو په وینو لړلې دي. چې د جولای پر 28مه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ولسی غونډه کې د افغان حکومت پلاتړ وکړ او د مولانا فضل الرحمن د سیاست په اړه ځینې پښتنې هم راپورته کړې. د دې ګوندونو او غورځنګ د یو بل پر ضد څرګندونو ته په کتو سره د پښتنو راپورته کیږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې د فعالو مذهبي پارټیانو او پښتون کومپرست ترمنز یو ځل بیا د بیانې جګړه شدید سوی او کسنګه دا نور پښتني د مشال توران لاندې بحث کیږي. میلمانو مو په پېښور کې خبريال او څېړونکو محمود جان بابر او خبريال او څېړونکو شمیم شاهد دي. شمیم شاهد سپ تاسو او محمود جان بابر سپ تاسو ته هرکلی وایم. شمیم سپ ډېر مننه. سوال دا دی چې تاسو خیر له تیرو څه د پاسه څلوېشت کلوزه په افغانستان کې کوم سیاست دی تاسو ډېر له نږدې څارلې دی؟ هلته حکومتونه بدلېږي را بدلېږي، ډلې ځي راځي، د پاکستان په هغه وله پالیسي دغه اوس امریکایي فوجان وځي، دغه وروسته چې د پاکستان د پښتنو سیمو کې د سیاست کم اړخ په بدلېدو دی، تاسو ته داسې ښکاري چې دلته هم یو صفبندي روانه ده؟
مننه. ګوره، د پاکستان او د افغانستان حالات او بالخصوص د پښتنو د سیمې حالات د افغانستان بدل نه دي. دلته کې د پخوا راسي چې کوم سیاست کیږي نو پاره کې همیشه تن د افغانستان د حالات او مناسب فیصدی کی گی دل دکی د بد امر کا تاسو ګورئ نو تر کال نو د تاتیای می دلسیز نه پدې مخملی دل دکی ملت پالو غندونه چې کوم دین هغه دل دکی د اقتدار نه یا لری ساتل کیږي یا هغه رول کیږي د ټیرریزم په بنیاد باندې او دل دکی په مختلفو طریقو باندې داسې قوتونه پر اسرار طریقه باندې را مخ تر اوسته شي چې هغه هلته کې د طالبانو یا هلته کې د مذهبي انتها پسند یا دغه شان د جنگ جګړو حمایت کوي نو دلته کې دا یو لوبه روانه ده او دا دلته کې چې کوم تاوتریخوال دی سیاسي توګه باندې زما دا خیال دی چې دا هم د هغې یو سلسله ده یو کړی ده
یعنی شیم شاید صاحب کله نور دی وضاحت ترا سوزک اس پاکستان کې اکثرا چې کم مذهبي جماعتونه دی هغه په افغانستان کې د هغو ډلو حمایت کړی دی چې هغه د مذهب په نامه یا جنگ کوي یا جګړه کوي یا سیاست کوي او پښتون ملت پال به هغه دی چې هغه اکثرا د هغو حکومتونو حمایت کړی دی چې هغه یا افغان حکومت منتخب شوی یا بیا هغه افغان نیشنلستان یا کام پرست یا ملت پالوی د دې اثر پر دې ځای دی نو دلته چې اوس کم سیاست شروع شوی دی دا مولانا فضل الرحمن تازه خبرې کړې دي بیا ان پی جواب ورته ویلې دي دا خو تر اوسه وخت پورې دوی غلي وو نو تاسو په خیال باندې امریکا ځواکونه له وتو سره دغه غلطیا یا د دوی ترمنځ کم یو ملګرتیا ولا په یو شکل نه شکل کې هغه اوس په ماتېدو ده د دوی دغه لارې بیا بيخي سره جلا کیږي
مرنه جی زما زغ دوام چې په افغانستان کې چې کله جګړه وا چې هغه ته باید جهاد وي نو دا غیخ کارا حمایت چې کوم دین دا جمعیت العلماء اسلام چې کوم ته موږ په جرمان ګروپ وي دی نو کوي په هغه ورځ ته مفتي محمود شه ګوندې او رګو بخي نو هغه د افغانستان د دغه جګړې نه کولو حمایت کړي او نه مخالفت کړي او مولانا فضل الرحمن چې کله زیولت په اقتدار کې نو هغه تقریبا په دې افغانستان په دې جګړه باندې دا چې چپ خپلوم نو پاتې شو هغه هم د هغه سوي چې کوم به ولی خان وي یا کوم محمود خان وي هغه هم د سیاسي حل په باندې زور واچو او په دغه بنیاد باندې کستاسو یاد شي نو ډاکټر نجیب شهید چې کړل نو هغه مولانا فضل الرحمن ته دعوت ورکړو څو سواري چې تاسو افغانستان ته راشي او موږ تاسو سره د حالات چې کوم کدي باندې خبرې کوو تاسو زموږ د حالات وینئ مولانا فضل الرحمن هغه نو ته دا هغه غټه وجه دا هغه جواب خو هغه ته پاتې چې دی ولي نو تری دا یو په خبردار چې کله طالبان په افغانستان کې په اقتدار کې رالو نو مولانا څنګه لکه خو دې وبخي هغه حضرت دې ښکارا کلم کله حمایت کړو هغه بنو او مولانا فضل الرحمن پټو مولانا فضل الرحمن د طالبانو حامی وو ځکه چې هلته کې په افغانستان کې څومره طالبان جنگیده که هغه پاکستانی وو که هغه افغاني وو نو هغه تقریبا د جمعیت العلماء اسلام سره وو نو په دې وجه مولانا فضل الرحمن د طالبانو مخالفت نه کړی پټ پټا د امریکای کاغذونه وایي د پاکستان کاغذونه وایي د دنیا مطبوعات وایي چې پټ پټا مولانا فضل الرحمن د طالبانو حمایت کړو او خوکار د شنور غړي او بیا که تاسو وګورئ د 9/11 نوران دي چې کله د 9/11 پیښه کیده دا اصله تقریبا اته نه میاشتې وران دي په اکوړي کې غونډه شو چې پاره کې پاکستان دا تقریبا د دوه درزونو پورې تنظیمونه یا ګروپونه یا افراد موجود او یو لسم جنوري ماته یاتي په یو لسم جنوري 2001 کې کوڑی کی یو کونسل جوړ شو چې هغه ته ویل افغانستان ډیفنس کونسل هغه جوړ شو هغه کې مولانا فضل الرحمن غړي موجود او دا خلکو دا ویناو چې په افغانستان باندې امریکا برید کوي نو موږ د افغانستان په حمایت کې ودا کار کوو او دلته د طالبانو سره ولارو او بیا له دغه نه پیښه نه رسټو کته شو ګورې د 9/11 پیښه چې کوي شو نو د پاکستان مذهبي ګوندونه چې کوم دي یو ځای شو او د افغانستان کې د طالبانو په شان د نظام راوستلو پاکستان کې د طالبانو نظام راوستلو لپاره د یو تنظیم جوړ کړ چې هغه متحده مجلس عمل وي زموږ دا خیال دی چې دا یو ډېر ښکارا خبر ده چې په افغانستان کې څومره مذهبي انتها پسندی ده یا انتها پسند راځي نو د هغه حمایت کوم دې دا دغه شان یا مولا جمعیت العلماء اسلام یا داس نور مذهبی ګوندونه کوي.
اچھا مننه ډېر شوم شاه صاحب. مامو جان بابر صاحب تاسو ډېر انتظار وکي خو خبره پوره کولو. ستاسو په خیال باندې چې کوم د افغانستان حالات بدلیږي او طالبان هلته په قوت او طاقت ښکار کولو کوشش کوي او ځینې سیمې نیولې دي په پاکستان کې هم په هر لحاظ باندې ډېره ګرما ګرمي ده. خو د پښتنو سیمو کې هم خبره را ګرمه شوې ده. دلته د پښتنو چې کوم ګوندونه دي کاغه جمعیت العلماء اسلام په پښتنو کې اثر نفوذ لري کاغه به ملت پاله ګوندونه تاسو ته کومه صف بندي ښکاري؟
ګوره السلام علیکم. اولنې خبره خدا ده چې تاسو له غونټې د دې حالاتو موازنه کله وکړي کنه چې کله امریکای په افغانستان باندې حمله کړې و د 9/11 نه پس نو هغه وخت په مونږ کته چې دلته به کم چې څنګه شمیم چې خبرو کې چې څنګه به مونږ دلته د پیښور او د کوټه او د مختلف خاورونو په سړکونو باندې زړه جلوسونه کته خلکو به رئیسته او هغه به د امریکې په ضد باندې هغه جلوسونه وو او هغه وخت کې به هغه ښکاره ښکارېده چې دا په افغانستان کې کوم حکومت دی د طالبانو چې کوم حکومت وو د هغې په سپورټ او د هغې په حمایت کې دا ارسره وتی وو. نو د هغه وخت چې د طالبانو کوم ښکاره سپورټ په دغه سیمه کې وو او که تاسو
یعنې د دې چا مشري کوله ځکه خلک کنفیوز نه شي یعنی متحده مجلس عمل د
زما چې هغه خلک تاسو اوس وګورئ کنه نو هغه کې زیاتر خلک غلي ناشتي دا هغه غلي پاتې کېدو وجوهات هم په خپل ځای باندې کې خلک وګوري نو شته او د تاریخ هغه هم شته لکه هغه خلک چې هغه وخت ډیر په تیزه سره مخ لره وتی او غیله پته و چې د دې اثرات هغه په سیاست باندې څه کې دي شي او د هغه په موقف باندې څه کې دي شي نو هغه د هغه موقف او هغه د هغه سټاند او هغه خبرې نن او هغه بدلې دي. تاسو وګورئ نو په دې وخت کې تاسو ته چلته په سړک باندې د جمعیت العلماء اسلام جلوس مخکاري چې هغه د طالبانو په حق کې راوته وي هغه وخت کې بعد د جماعت اسلامي خلک هم راوته هغه هم تاسو په سړک باندې مخکاري په خپل هغه خلک هم تاسو په سړکونو باندې مخکاري د طالبانو په حق کې چلته جلوس هغه نه دی رئیس هغه چلته سداسي خلک نه دی راغون کړي چې هغه په دې باندې خبره تر وکړي چې چاته بچ دلته د طالبانو استادان ویلې کې د او هغه د کوړي چې کم کورو نو هغه نه هم لا تر اوسه پورې صدا سي خبره نه دراوته او هغه غټ وجوهات د هغه غټ وجوهات کې چې په دې 1300 ورځو کې چې کوم مونږ ته لیدي نو زه په خپل په دې خبره باندې پوهیږم چې دې وخت کې طالبان چې کم دینو هغه د اچا د اثر لاندې راتلو ته تیار نه دي کوم چې په افغانستان کې دي. نو د دې خبرې نه ټول په پاکستان کې څومره مذهبي جماعتونه دي هغه د دې خبرې نه پوي دي او په دې خبره باندې پوي دي او غي د دې د ریاکشن او د عمل هم چې کم دینو هغه هم د هغه مطابق دي. د دې نه مخکې چې کله د امریکای حمله شو نو هغه ټیم کې د طالبانو چې کم امداد د غوښتو یقینا دي نه به غوښتي نو دلته خلکو سره امداد کړي او اوس تاسو وګورئ داسې سنخ کاری که دې کې تاسو که وګورئ کنه زبر فلل په یو طرف پورې ځان او ساتم کم هم مذهبي جماعتونه چې تر اوسه پورې منځ کې پاتې شوي دي او د اغینو د خلکو د تما وا کې دې شي چې دی په طالبانو باندې اثر رسوخ ولري په افغانستان کې چې دا کم نوی صورتحال جوړیږي اغه په دې باندې پرشر چولې شي نو زموږ خپل اندازه دا ده چې دا سې څو کوم نشته ځکه چې طالبانو د خپل څو وختونه چې کمی کاروایان دي د اغینو ډیر واضح جواب ورکړي دي او اغه د پاکستان دینی جماعتونو ته هم دا ویل دي چې مونږ په خپل پالیسو کې په خپل خبرو اترو کې او چې سکونو په هغه کې مونږ آزاد یو نو لہذا مونږ تاسو کې نږدې مرضی او تاسو وګورئ نو په دې وختن په وختن په دې وختونو کې کوم چې دینی جماعتونه په پاکستان کې دي دا غي په مشرانو باندې چې کومه حمله شي دي او په هغه کې څه خلک وجلې شي هم دي.
من نه ډیر مامو جان بابر صاحب شوم شاید صاحب لکه څنګه ډیر مهمه نکتې ته اشاره وکړه. یو خبره یوازې د مولانا فضل الرحمن صاحب د جنوبي وزیرستان کې په جلسه کې خبره کړې ده او ان پی ته اشاره کړې او په غورونه ورکړو خو بیا منظور پښتین هم څه خبرې وکړې هغه په اشاره کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر په نرمه او پسته ژبه کې خار تنقید نه وکړي خو ځینې سوالونه راپورته کو. سوال دا دی چې مولانا فضل الرحمن ځکه علاوه د نور چې کوم په متحده مشامل کې کوم ګوندونه وو دا خو فعلا ستاسو په خیال باندې غلي خاموشه ناسي لکه کوم اشاره سي دغه وکړه مامو جان بابر صاحب نو ستاسو په خیال دا به هم دغه سي غلي پاتې سي ولی مولانا فضل الرحمن په کلر کوشش را کوي چې هغه طالبانو ته لږ حمایت وکړي وجه سره
لکه څنګه چې مامو جان ته خبره وکړه چې حقیقت دا دی چې اوس ډېر مذهبي ګوندونه هم په دې پوه شوي دي چې دا سیزونه ډېر پر اسرار دي سداسی لکه څنګه چې په ماضي کې تاسو کتلي وي چې د افغان جهاد څه نتیجه شوه، د طالبانو څه نتیجه شوه، اوس چې سراجینه دا ټول هغه فراکسي وار دي. دا کله کله موږ وایو چې د طالبان د یو پروجیکټ او د یو پروسس یو پروژې نوم دی، او دا پروژه نه پوره نه ده. دا پروجیکټ نه پوره نه دی، د دې مخې ته هدفونه ډېر زیات دي. په ظاهر هم نه ده کې مطبوعات دا وایي چې امریکي شکست وخوړ که نه، نو خو خبره داسې چې شکست خو صرف افغانان خوري، هغه پښتانه خوري، ځکه چې د هغې کورونه روانېږي، د هغې ځوانان مري، د هغې په ځمکه اور بل دی. زما اندازه ده چې نه امریکي شکست خوړلی دی، نه سعودي عرب خوړلی دی، نه برطانیې خوړلی دی، شکست صرف افغانان خوړلی دی. او افغانان تر اوسه پورې دا د شکست موجود په یوه طریقه یې کوي یا په بله طریقه یې کوي، خو بیا هم روان دی، یو سلسله روانه ده. زما دا خیال دی چې د مولانا په درمان کې تاسو ته زنو وم چې د دې جواب به هغې په ښه توګه ور خو د پخوانه که تاسو وګورئ نو مولانا طالبان په دې شخړه کې یو مهم کردار لوبولی دی. کله په چپه خوله لوبولی دی او کله په ښکاره خوله لوبولی دی. په افغانستان کې چېرته داسې زومره تباهي شوې ده، نو د هغې نه مولانا طالبان ته غندنه کړې ده، نه د هغه پاتې کړې ده. او دغه شان که په پاکستان کې دا تقریبا د شلو کالو نه یوویشتو کالو نه ترهګري روانه وه د طالبانو په نوم باندې، نو تر اوسه پورې ټیک ته مولانا طالبان باندې برید شوی دی. خو مولانا طالبان داسې تنقید نه دی کړی، داسې غندنه یې نه ده کړې چې څنګه مولا مشتاق احمد خان کړې ده، څنګه د تشدد لاره مشتاق احمد خان غندلې ده. نو داسې زمان در وایي چې پکې یوه چا نه ده کړې سوا د مولانا محمد خان شیرانی نه، چې هغه یې په ښکاره توګه کړې ده. او هغه دا وایي چې یو ډېر عجیبه دا وایي د مزدورۍ یو ذریعه ده.
مننه شمیم شاهد صاحب، دلته زه یادونه اوریدونکو ته که مشتاق احمد خان د جمع اسلامي یو مشر دی، نو شمیم شاهد صاحب دا هغه ذکر کولی. محمد جان بابر صاحب، یو بل خبره دا چې که داسې وي بل فرض لکه اوس یو منظرنامه جوړېدای شي، پخوا پښتنو سیمې خصوصا خیبر پختونخوا یا کوټه یا دا نورې سیمې ترګری نه وي ځپلې، په افغانستان کې به جنگ روانو تر دې کرخې دې غاړې ته نه و راوشتي. خو سوال دا دی کې چې اوس شل کاله تقریبا د دې سیمې خلک په اپریشنونو کې، طالبانو حملو کې، خودکش حملو کې دغسو، که چرته سبا د افغان طالبانو په حمایت باندې مذهبي جماعتونه سیاست کوي، نو ستاسو په خیال باندې په خلکو کې به هم هغه اثر پیدا کړي چې کوم هغه وخت و چې کله افغانستان کې امریکا حمله کړې وه او خلکو دلته د متحده عمل په مشرۍ کې جلسې جلوسونه مظاهره کړې وې؟ جان بابر صاحب مخال تاسو ټلیفون پرې شو شم شاید سب کوم دا پښتنه له تاسو زخه وکړو.
دا اور کې دا کاپر څه دا ترهګيري چې کومان دا بنا نه لري نارښتو نه را ترهګيري کوه کته سو یا شي نه په لور سره سلو راته ان کې اربار سکندر خان خلیل چې دا هغه ډیر زیات شریف سره او هغه کوم باندې ترهګيري ښکار شو او په خور کې او په دا شپ په خور کې یا په کړه کې چې کوم د پښتنو یا هغه افغان مشران چې چا به امر غوښتو، چا به سیاسي لاره غوښته، چا به د جنګ مخالفت کوو، د هغه به ټارګټ کېدو. هغې کې مینه کیشور کمال هم وو، په هغې کې پروفیسر بهاءالدین مجروح هم وو، په هغې کې جمپلا جلال هم وو، په هغې کې عبدالاحد خان کرزی هم وو، په هغې کې ولی خان کروخیل هم وو. دا نومونه ډېر زیات دي، تاسو ته راواخلم دا ډېر زیات وو. بیا که تاسو ګورئ چې کله دا د نایل الیون پېښه وشوه، نو په دې کې په یو عجیبه پورې سراره طریقه باندې اول چې کوم دی نو د جنوبي وزیرستان مشران وجل شو، شهیدان کړی شو، بیا په غجاو کې د میا شاهدان په شان خلک شهیدان کړی شو، بیا دغه شان چې تاسو ګورئ د مولوي نور محمد په شان، او بیا چې کوم دی ملک فریدالله خان او ملک خاندان او ملک عالم خان، او دا ټول داسې چان کران شروع دا متحده هغه خلکو چې چا دغلی کې یو نظام جوړ کړی وو، چا یو نظام استبلش کړی وو، هغه یې وویشته. او د هغې نه وروسته دلته کې پاکستان خلاف تم اختار تو کا خود چلتا آپ کا ڈرون دلانے مڑ گئی نا
مننه شوم شاید صاحب تاسو دا رغم دغه سوبار لږ وخت دی کې به با سر غوندو خو ماموجان بابر صاحب تاسو تر راتګ لمخه به یو اعلان واورو بیا به تاسو ته راسم
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم پړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري او په افغانستان کې بدلیدونکو حالات د امریکایي ځواکونو د وټولو بهیر او د طالبان لخوا د تشدد زیاتیدل د دې د پاکستان د پښتونخوا پر سیمو باندې اثر ورله مخه شو سوی او د مذهبي او ملت پال غوندونو ترمنځ هم د بیانو جګړه پیل شوی د دې مختلف اړخونه چیرو را سره ملمانه دي په پېښور کې چیرونکو او خبريالان شمیم شاهد او ماموجان بابر صاحب تاسو سره کله وایم یو ځل بیا او سوال دا دی لکه څنګه چې ما وویل چې دغه د بیانیه جګړه د ملت پال او مذهبي غوندونو ترمنځ پراخیږي نو آیا په دوی دواړو کې به په عام اولس کې د کوم خلکو اثر او نفوذ زیات وي ځکه چې اوس شل کاله پر دې خاوره جنگ جګړه شوی ده او نو کچوک د افغان طالبانو حمایت کوي په دې لدی ته غاړي ځخه نو هغه ته به خلک څومره حمایت کوي او څومره د افغان طالبانو د جنگ تشدد مخالفت کوي نو هغه یعنی اولس کې به د ملت پالو که د مذهبي ګوندونو اثر او نفوذ بیا زیات شي یا خلک به خوښ کړي
ګوري اولنۍ خبره خدا دې چې دا نه غړم چې دا جګړه به د خبرو اترو چې دا جګړه دا به زیاتیږي ځکه چې دوه په دې خبره پوهېږي چې د دې فائدہ به دې ته په هغه کې وي په لګ لند وخت لپاره وي خو ډیر اوږد وخت لپاره به نه وي او کې دې چې ځکه د سیاست لپاره دې یو بل سره دا خبرې اترې کولې شي ځکه چې دته په پاکستان کې او خصوصا د پښتنو په دغه سیمه باندې دې وخت کې کسو کې بل ته مخامخ ولاړ دي نو یو طرف ته د مولانا فضل الرحمن صاحب ډله ده او بل طرف ته ورسره د عوامي نیشنل پارټي مخامخ ولاړ دي او د سیاسي مخالفین هم ښکاري چې پراتون کې وخت کې به کومه بیانیه خلک سپورټ کوي او خلک ورسره مخ کې ځي او خلک د هغې حمایت کوي او د دې سیاست ملاتړ کوي نو دا دواړه د یو بل خلاف په دې وجه باندې هم زیات داسې ښکاري چې د دې صوبه باندې دې په ماضي کې حکومتونه کړي دي او دې دا حق کړي چې یو وي چې زما حق دی او بل وي چې زما حق دی چې دا صوبه چې کوم ده کم از کم زما په دغه کې راتل پکار دي خو زه په خپله دا ګڼم چې دې وخت کې خلک چې کوم دي عام خلک زه په عام خلکو کې داسې څه تحریک او داسې څه خوځېدلو سداسې حرکت نه ګورم چې په هغې کې ماته پته ولګي چې دې دواړه به حرکت په دې نوم باندې وکړي او خلک به ډېر زیات روزي ځکه د هغې خپل وجوهات دي که تاسو په ماضي کې وګورئ کوم چې کله به ملتپالو به چې کله د دهشتګردۍ خلاف اواز اوچتولو خبرې به کولې نو په هغې باندې به دماکې کېدې او د هغې په جلسو جلسونو باندې به هم کېدې او په هغې باندې په ذاتي توګه باندې هم کېدې نو تاسو په خپله وګورئ د عوامي نیشنل پارټۍ څومره لوی شمېر خلک تر اوسه پورې هغه چې کوم دی نو هغه په دې کې وژل شوي دي دې نه علاوه دویم اړخ باندې چې کوم خلک دي نو که څوک روزي د طالبانو په حق کې روزي نو هغې ته هم زه په خپله دا نه ګورم چې ډېر زیات به خلک ورته په خوشحالۍ باندې را مخامخ شي د هغې وجه دا ده چې خلک لا عرصه ته ګوري لګیا دي خلک ډېر پوه نه دي په عرصه باندې داسې بالکل داسې یو کشمکش دی داسې یو کنفیوژن غوندې دی خلک لا په ډېرو خبرو باندې نه دي پوهې او خلک په دې باندې هم نه دي پوهې که د طالبانو حمایت په دې وخت کې کوي نو دلته به څه فایده وي ځکه چې په دې کې تاسو که بیا د پاکستان په لیول باندې وګورئ د پاکستان د اړخه هم د طالبانو داسې سخکاره څه حمایت نه ښکاري لګیا دی نو دې د وجې دلته خلکو ته لا پته نشته که دا ځل طالبان راځي نو د دې به د مخکې غونتې د پاکستان دپاره چېرته اثرات وي، چېرته د پاکستان دپاره به دا ښه وي که دا به بد وي. ځکه چې په دې کې لا ډېرې خبرې د خلکو په ذهنونو کې چې کوم سوالونه دي، په خپله عام خلک خو پرېږدي، پوهان هم په دې خبره باندې نه پوهېږي. زما روزانه په خلکو سره خبرې کېږي، هغه وایي چې مونږ په دې خبره باندې لا کلیئر نه یو چې دا اول چې کوم طالبان راغلي وو نو هغه څنګه خلک وو چې اوس به کوم راځي هغه څنګه، یعنی پاکستان دپاره به څنګه، د دې سیمې دپاره به څنګه، د هغې پالیسۍ به څنګه، د دې پاکستان دپاره به ښه یو که بد به، لا تر اوسه پورې ډېر خلک په دې باندې کلیئر نه دي. کېدای شي که د حکومتونو په سطح باندې خبره وي، د ولس په سطح باندې زما په خیال باندې کنفیوژن ډېر زیات دی.
مننه ډېره مامو جان بابر صاحب. شویم شاید صاحب، سوال دا دی چې آیا د دوی ترمنځ که د بیانیه جګړه ده، نو دا د انتخاباتو د ګټلو دپاره ده، د زیات اوټونو دپاره ده که نه؟
سیاست خوبی دا انتخاب دا پارا سیاست دا حکومت دا پارا دا اقتدار دا خوزان لازه داره که دل دا چه کم تنازیان آخر دا کم اره گره دا یا مخالفت دا اقتدار نده. دا زمان لازه داره چه دا خواه آغا دا پراکسی وارو یا دا آغا نافشوی جگره یو حیصه دا چه کم پا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو یا د پښتنو په دې سیمه باندې تپلې شوې دي. زما اندازه ده چې تاسو وګورئ نو مولانا پلی رحمان خو هغه خو مطلب ښکاره تر اوسه پورې خاموشو که هغه خیال کړی نو دوی ټیک ده چې هغه د 9/11 نه وروسته متحده مجلس عمل جوړ کړو، یا په هغې کې د هغې کې راغلي، یا د 2006 هم نه چې کله دوی نه دا اقتدار کړی دی، د هغې نه په دې مخنامي دوی خو په افغانستان کې د امریکې د قواو مخالفت کړی دی. په دې کښې شک نشته، خو دوی دغه ځای کښې د طالبانو حمایت هم نه دی کړی. د طالبانو په حمایت باندې دوی تر ډېره وخته پورې دوی چپه خوله پاتې شو. زه هم حیران شوم چې دوی ناڅاپه د طالبانو په حق کښې بیانونه شروع کړو، او دا د دوی یو مشر و مولانا عبدالشکور هغه په اسمبلی کښې دا تقریر وکړو، د هغې نه وروسته شروع شو. زما دا خیال چې دا کم تکرار دی یا دا کم اختلاف دی، نو دا د اقتدار یا د سیاست حیصه نه ده، دا د نظریو تر منځ یوه جګړه ده. او زه دا وایم چې د افغانستان د قضیه چې کومه ده که نه، نو دا مذهبي بالکل نه ده. چې محمود جان کومه خبره وکړه چې پاکستان کې ډېر زیات دانشورانو او څېړنکاران چې دي، هغه په دې پوه نه دي چې دا اوس څه کېږي په افغانستان کښې. دغه شان په افغانستان کښې چې څه کېږي، نو پاکستان او چارواکو ته هم پته نشته چې څه روان دي.
صحیح، مننه شویم شاید صاحب. مامو جان بابر صاحب، اخر دا چې یعنې پاکستان کښې که چېرته د پښتنو سیمو کښې د سیاسي حالات یعنې د مذهبي پارټیانو او د ملتپالو ګوندونو ترمنځ تاسو ته داسې ښکاري یو داسې حکمت عملي کېدای شي د دوی چې دلته هغه اړی ګړی یا هغه سي سیاسي پولرایزیشن یا تقسیم در تقسیم نه وي، نو کومې لارې چارې دوی داسې لټولی سي سیاسي لیډرشپ یا مشرتابه چې په افغانستان یعنی داخلي توګه باندې دوی هغه سي پولرایزیشن ته د افغانستان په مسله لاړ نه سي؟
او خبره دا ده چې لکه په دې وخت کې ما ته داسې رول هم نه ښکاري. مخکې که تاسو وګورئ کله په افغانستان باندې کله هم چې داسې مسله راغلې ده، د دې ځینه به پښتانه مشران لاړ هلته به کېناسته، هغوی به هلته خبرې اترې وکړي، کله به د لوی جرګې په سطح باندې خبره وشوه، کله به په بله په طریقه باندې به دې د خلک به راغونډ کړو، دا خبرې مبرې به رابرابرې کړي، او افغانستان به چې کوم دی نو هغه به یو اړخ ته به ور روان کړو. مونږ کتلي دي دلته پکې د مشرانو پکې غټ کردار و، خو اوس مونږ ته داسې پکې نه ښکاري لګېدي. زه په خپله دا نه ګورم چې د دیني جماعتونو د اړخ ته هم د چا داسې کردار کېدای شي چې هغه په طالبانو باندې اثر ورواچوي او دا مسله چې کوم ده دا د یو طرف ته کښېني. او بل اړخ ته که زه ګورم لګیا یم، نو د افغان حکومت چې کوم اړخ دی چې کوم مونږ وایو په پاکستان کښې چې دا کوم دلته پی ټی ایم دی یا دلته عوامي نیشنل پارټي دی یا هغه خلک دي چې هغه د هغوی سپورټ کوي لګیا دي، نو هلته هم زه داسې سیز نه ګورم چې لکه دی لاړ شي کې بنی دا خبره به چېرته. نو داسې څه تحریک دننه د حرکت دننه داسې څه ډېر نه ښکاري. نو ما دله ویلي وه چې بالکل مخامخ داسې دی لکه اوریز غوندې ده، لږه غوندې تیاره غوندې ده، پته نه لګي. اول به خلکو بیا هم اندازې به لګولي، خلکو به خلکو سره خبرې وکړي، مشران به هم خبر وو، هغوی به لګي څه ناڅه حرکتونه به کېده، څه میټینګس به کېده، څه اجلاسونه په پاکستان کښې کېده، خلک به راغونډېده، خپلو کښې به کېناسته چې که افغان افغانستان کې حالات خرابېږي نو په دغه سیمه باندې دلته اثر پرې غورځېږي او دلته مشرانو ته تل پکار دي هلته سپور پکار دي. ما ته دې وخت کې دلته د پاکستان په طرف داسې ډېر لوی حرکت نه ښکاري.
سمه ده، ډېره مننه محمود جان بابر صاحب ستاسو او شمیم شاهد صاحب ستاسو، ځکه چې وخت هم دومره ولی او ختم سو ستاسو په دې باز کې برخه اخیستلو ډېره ډېره مننه. شروج خدای پاک
مهرباني
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې بحث اوریدئ. عبدالحی کاکړ ما او بحث موضوع دا و چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، هلته تشدد زیات شوی او وسوال طالبانو یو شمیر سیمې نیولې خو ځینې بیا ورځخه افغان حکومت بیرته اخیستې دي. د طالبانو هلته په تشدد زیاتېدل په پاکستان کې ځنن هم سیاسي توګه باندې بدلون راوستلو په حال کې دی. مذهبي ګوندونه او ملتپاله ګوندونه په دوه مختلفو بیانیو کار کوي. دا بیانیو جګړه څومره تیزه ده او د دې کوم اړخونه دي دا هم په پېښور کې له خبریال او څېړونکي محمود جان بابر او شمیم شاهد سره څېړل. بحث هم پر دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.